پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمی 12 بجې سوی. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. د ازادي رادیو د خپرونې یو ساعت دوام کوي. د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکوو. دا جرګه دغه شیبه په ژوندۍ بڼه د ملي رادیو تلویزیون څخه خپریږي.
د همستړي مشی د لوی جرګې په تالار کې د کمیټو
تماشا ولسوی چې جرګه بنن وکولای سي. کاری کمیټې خپل راپورونه بشپړ کړي مخکې تر دې چې د جرګې په اړه نور راپورونه او د خلکو نظریات دغه راست تحلیل ته ورسو. د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لوی جرګې د کمیټې پریکړې نن اعلان سي. 400 وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د خبرونو تفصیل د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو او اړوندو مسلو په اړه به د مشورتي لوی جرګې د کمیټو پریکړې نن اعلان سي. د خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله چې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پر خپل ټویټر لیکلی. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې د مشورتي لوی جرګې له 50 کمیټو څخه 30 کمیټو یې لا پرون خپل وړاندیزونه سپارلي او تمه ده چې 12 نورې کمیټې به نن خپل وړاندیزونه وسپاري. هغه د مشورتي لوی جرګې څخه د رغنده او مثبتو پایلو د ترلاسه کېدو هیله کړې ده. حکومت وایي دغه 400 بندیان پیچلې حقوقي دوسیې لري نو ځکه باید جرګه د هغوی د خوشی کېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو له وړاندې د جرګې له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلی وو او ویلي وو چې حکومت باید له قید او شرط پرته دغه شمیر بندیان هم خوشی کړي او بیا به د دوی په خبره درې ورځې وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې شاوخوا 15,000 طالب وسلوال له بنده خوشی کړي دي. شپاره سو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده. د دفاع وزارت په ویلې مې کې چې نن شنبه خبره سو راغلی چې د طالبانو یو ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د بریټ پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخاوني ول. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 12 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تیره شپه سوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږ کال 16,000 ټنو ته ورسېږي. اوس مهال ترکمنستان او ایران په سیمه کې د پستې عمده صادرونکي دي چې د افغانستان د پستې وده هم مخ په ډیرېدو ښکاري. د دې لپاره چې د پستې باغونه ډېر اوبو لګولو ته اړتیا نه لري نو د بادغیس ځمکې د پستې باغونو لپاره ډېر مساعد ګڼل کېږي. د دې ولایت باغ لرونکي له حکومت څخه د پستې د روزنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري څو لاشه محصولات ترلاسه کړي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکې له لبنان سره پر مرستو بحث کېږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. د بیروت بندر د سه شنبه په ورځ د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و چې پکې نږدې 140 کسان ووژل شول او د بیروت ښار ځینې برخې یې ویجاړې کړې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر په دې کنفرانس کې د خپل ګډون خبر ورکړ او ویل ټول غواړي له لبنان سره مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیا ادارې ویلي چې په درې راتلونکو میاشتو کې به په لبنان کې 50,000 کسانو ته د خوړو برابرولو په شمول تر 45 میلیون ډالر مرسته د هیواد ته برابر کړي. د لبنان ولسمشر میشل اون د جمعې پر ورځ وویل ښایي بم یا بهرنی عامل د دې سترې چاودنې سبب سوی وي. دا د لبنان لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې پرون یې ویل د دې احتمال شته چې دا چاودنه په قصدي توګه رامنځته سوی وي. ایتالیا د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 مینیټه پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خبرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل شوی. د کورونا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د غزولو پریکړه پرون د دې هیواد په کابینه کې وسوه. د غلطبه په عامه سرپټو ځایونو کې د ماسک کارول لا هم جبري وي او خلک باید له یو بل سره فزیکی واټن هم وساتي. په دې هیواد کې په لویو غونډو هم بندیز لګیدلې دی. په ایتالیا کې د کورونا وایروس له کبله تر اوسه د 15,000 څخه د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې ده. او ورسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشري په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د پاینې حال کې وویل باور دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي. ترامپ د جمعې پر ورځ په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل ایفانین د مخکنی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې سره هیوادونو ته ځیر واوسي، باید چې ډېر محتاط واوسي. ایفانین وویل د امریکا د استخباراتو ارزونه ښیي چې چین هیله لري ترامپ انتخابات وبایلي. مسکو په دې کار کوي چې ډیموکرات کاندید جو بایدن کمزوري سي او تهران په دې لټه کې دی چې ډیموکراتیک ادارې زیانمن کړي. د خبرونو پای
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. په دې خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې په اړه وروستي جزئیات در سره شریکو. تر اوسه کومې څرګندونې سوي او وروسته به بحثونه پر څه راڅرخي؟ په دې مشورتي جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلوان یې د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي.
دا چې زه د یو شهید شوي سرتیري لور یم، بیا هم زه خپل د پلار وینم. زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې چې طالبان واقعي سوله وکړي.
د دې جرګې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم اورو.
کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلوه خلک دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي دغه هیواد ولسمشري په روانو ټاکنو کې د روسیې، چین او ایران د احتمالي لاسوهنې موضوع له نږدې څاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړول. سی وی چې په ټوله کې 500 کمیټې دي چې وڅلويشتو یې تر دې شیبه خپل کارونه بشپړ کړي او د دریو نورو کارونه به په څو شیبو کې بشپړيږي. د جرګې جریان له ملي رادیو تلویزیون او زینو نورو رسنیو څخه خبريږي. په دې مشورتي لوی جرګې کې د 200 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. د جرګې مشر د ملي مصالحې علي شورا مشر عبد الله کوي. په جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو پر موضوع بحث کیږي. هغه بندیان چې د حکومت په خبره درنی جرمی دوسیې لري. حکومت تم لري چې دغه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره به بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر شي. دغه مذاکره چې د مارچ 10 نیټې ته پلان شوی د بندیانو د تبادله پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه نه دی پیل شوی. حکومت ویلي چې په مشورتي لوی جرګه کې به د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پروسې په وړاندې د پروتو نور خندونو پر لری کېدو هم بحث کیږي. هڅه کوو چې د ازادي راډیو له خبریالانو سره په دې اړه تماس ونیسو، وروستي جزئیات در سره شریک کړو. د جرګې په نننۍ غونډه کې د ځینو کمیټو مشرانو خپل راپورونه وړاندې کړل. وروسته به د جرګې پریکړه لیک ته زمینه برابرېږي. فیروزه عزیزی د جرګې په جریان کې د په څو شیبو کې به تماس ورسره ونیسو. خو تر هغه مخکې له اکرام الله اکرام څخه اورو چې تر اوسه په جرګه کې بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخي وروسته به څه کېږي. اکرام څه
500 کمیټو له ډلې 80 کمیټو تر دې دمه خپل کارونه پای ته رسولي دي. څو شیوي وړاندې د دغه جرګې 500 کمیټې هم خپل کاری د اجنډا لمخنه خپل غوښتنې د جرګې له درنشا سره شریک کړي. تر ډیره د کمیټو مشورې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه دادي چې دا بندیان باید په مشروط ډول باندې خوشی شي. د دایمي سولې لپاره د نړیوالو ضمانتونو اخیستل د دولتي اسیرانو خلاصون د طالبانو له لوري نه د غشان د دایمي وربند کول د وی تلپاتې سولې راتک هغه شریکي غوښتنې دي چې تقریبا د ټولو کمیټ د ټولو کمیټو د مسولینو له لوري نه نن او تیر ورځ دا مطرح شوې. تیر ورځ لږ تر لږه دوه دیرش کمیټو د پرانستې لغونډې نه وروسته خپل کارونه پیل کړي وو چې د شپې تر لسو بجو پورې دوی خپل کارونه پای ته ورسول. اتلس کمیټو نن لس بجې کارونه پیل کړي وو چې تر دې دمه د ټولو کارونه پای ته رسېدلي. یوازې دوه کمیټې پاتې دي چې دوی خپل راپورونه شریکوي. له دې وروسته به بیا د لمانځه وقفه راځي او له وقفې وروسته نن دوه بجې به د جرګې رئیس عبدالله عبدالله په یو مطبوعاتي کنفرانس کې راڅرګندېږي او د جرګې نتیجې به له خلکو سره شریکوي. او سبا چې د جرګې وروستۍ ورځ ده د یو اعلامیې په شکل باندې به د جرګې هغه غوښتنې د یو پریکړه لیک په شکل باندې شریکېږي. بلې صالح
اکرام صاحب، پرون د جرګې ځینو ښځینه استازو اعتراض درلود چې په جرګه کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي یا د دوی هغو څرګندونو ته اهمیت نه ورکول کېږي. نن چې کله د فراه ولایت له استازي بلقیس روشن څخه د رسمي معذرت غوښتنې موضوع مطرح شو، داسې معلومېږي چې په جرګه کې یو څه ګډوډي راغله، که څنګه؟
تقریبا یو سن اسب مشکلات وو، خو تیر ورځ یوازنی موضوع د بلقیس روشن وو او د غشان د جرګې دی او بل ګډونوال چې ماغوی د ولسمشر اشرف غنی د خبرو په جریان کې خپل غوښتنې مطرح کولې او د جرګې د غړو او امنیتی مسولینو د جرګې لوري نه د غوی د غلط کېدو هڅه کیده او د جرګې نه وو وستل شو. نن چې کله عبدالله عبدالله د بلقیس روشن نه د معذرت غوښتنې کومه خبره وکړه په جرګه کې، یو سناس لکه تاسو چې ویل یو سناس ګډوډي جوړه شوه او شور په دیو چې ځینو خلکو اصلا نه غوښتل چې دغه د معذرت غوښتنې د بخښنې غوښتنې مسله د راپور ته شي، ځکه د دوی نظر دا و چې د جرګې هغه کوم نظم او ډیسپلین باید مراد شوی وی. تیر ورځم او نن هم نو دوه بجې به عبدالله عبدالله کانفرنس لري د جرګې رئیس او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس، وګورو چې د جرګې په اړه بالاخره نتیجې سره وزي او څه پریکړې شوې دي او څه مشورې ورکړل شوې دي.
ډېر مننه اکرام صاحب، دا موضوع بیا هم له ازادي رادیو تعقیبونه ومنو دل چنن د مشورتي لوی جرګې دویم ورځ د پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل او تقریبا دوی کارونه بشپړ سوي دي. په دې مشورتي جرګه کې د 260 میرمنو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیسته ده او جرګه اوس هم جریان لري.
نو باید توسط حکومت افغانستان جدا و طالبا ارسال شوه و از طالبا خواسته شوه.
د جرګې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي په دې جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو پر موضوع بحث کیږي. په جرګه کې داسې کسان هم راټول سوي چې خپل خپلواني د وسلولو طالبانو په حملو کې وجل سوي. د ازادي راډیو خبريالې پیروزي عزيزي د وی کمیټې له شیزنه مشر وژمی برګزی سره چې له ننګرهار په دې جرګه کې غړیتوب لري مرکه کړې ده. وژمه وایي چې پلاری سرتیری و چې د طالبانو لخوا وژل سوی. د مرکې په پیل کې ورسخه د کمیټو د پرونیو کارونو او د نن ورځې د اجنډا په اړه پوښتنه سوی.
فیصله وکړو ترسو د دولت سازي چې څلور سوه طالب زندانیان خوش شي. که چیرته واقعا هم دوی سوله وکړي او د دوی نیت سوله یې وروسته دی نه چې دوی خوش شي او دوی بیرته د جنگ میدان ته نه راګرځي، زمونږ هم د افغان حکومت نه دا هیله ده چې دوی خوش کړي. که چیرته دوی یو نړیوال ضمانت وکړي افغانستان سره چې موږ نور د جنگ میدان ته نه راګرځو، موږ نور جنگ نه کوو، په شر دی دوی طالبان خوش کړي. کنه طالبان هغومره ښه بیکګراوند په افغانستان کې نه لري، ځکه افغانستان کی دوی عام وګړي وژلې دي، نظامیانی وژلې دي، مایندې کندې کړې دي، بی اولادونه کړې دي. یعنی طالبان د افغانستان خلک ایس یعنی خاطرن لري. خو بیا هم دا چې زه یو شهید شوی سرتیری لوري ما، بیا هم زه خپل د پلار وینم زه طالبان ته به هم په دې شرط باندې طالبان واقعي سولو کې د سولانه چې اوی صرف یو نمایشي سولو کې نور بیا جنگ د جنگ میدان ته راوګرځي.
درته وای د خزو وانډه تاسو له نظر تاسو خپل د خزو پرمندګۍ د ترغلی یاستي بحث کوي، څومره وانډه ورکول سوي دا هغه ډول چې لازم او د خزو توقع په دې جګړه کې دغه وانډه ستاسو
و بالکل جرګه چې خپل کمیټه لري چې پر کمیټه کې خزینه هم شتون لري دا چې د نارینو نظریات وګي خودل کیږي هغه یاداش کیږي همداسې د خزینه نظریات هم یاداش کیږي دا وایي نظریات ته احترام کیږي ځکه دا خزینه چې تر ټولو شي دا ادي غړي نه دي دوی د دې ولست دا خزینه وساتوب کې چې هغه قرباني ورکړي دي په دې هواد کې نو د دوی نظریات ته هم په احترام سره دا غوي ته کتل کیږي او دا غوي یاداش کیږي او دا غوي نظریات تو وختن ته هم یعنی توجه کیږي او ال تمام ملکی
او نن غواړی په څه باسو کوي آیا نن به دا باسونه پاتہ ورسی کی قطنامه به ساده رسی
و پرون ما خپل کمپیوټر کې کار وکړ خپل نظریات وړاندې کړل چې مخالف نظریات ورکړ چا د طالبانو فلوی نظریات ورکړ ځکه ټول سوله واړی د جنگ څخه سړی شي دي نو موږ پرون خپل نظریات راټول کړ اگر چې خپل کمیټې مشي هم یم ام ټول سره یاداش کړ نو کېد شي چې نن د جرګې اخر ورځ وي او هغه کوم قطنامه چې هغه صادر شي او ټول خپل کورونه ته ولاړ شي
تاسو هم د یوې کمیټې مشر یاست ادارې ته وایي چې آیا معلومات لرئ چې د څومره کمیټو مشرانې خزي
تقریبا یو 50 کمیټې لري 50 کمیټې لري په جرګه کې د دوی کمیټې رانی مې رئیسان شې خزي دي تقریبا د ټولو کمیټو منشيان نارینه په زوم کمی خزینه په کې زیات دي خزینه او تچری په دې برخه کې فعال وند ورکړ شوی
وژما برګزی و چې لنګرهار په مشورې تی لوی جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له نجې سپېڅ خاوري
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې چارواکي وایي د هیواد په صادراتو کې 15% کموالی راغلی د دغې خونې د رهبری پلاوی یو غړي خانجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل د صادراتو له روان حالت څخه اندېښمن دي نوموړي وویل د کورونا ویروس او د پاکستان له لورې د لارو بندیدل د صادراتو کچه راټیټه کړې ده هغه زیاتوي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لا هم نه دی توانېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره هغه ستونزې حل کړي چې لا تر اوسه ورسره افغان سوداګر مخته د سوداګرو په وینا لوړ ګمرکی وایت او کورونا ویروس له امله محدودیتونه له نورو ستونزو دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسولین وایي چې د کورونا له امله نړیوالو مارکیټونو ته د افغان صادراتو د بیا پیل هڅې روانې دي دوی زیاتوي چې تر اوسه یې نږدې 40,000 میټریک ټنه صادرات ترسره کړي او هیله څرګندوي چې د مالي کال په وروستیو دوو ورځو کې به دا کچه نوره هم لوړه شي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ننګرهار د خوګیانو له ګلخونو غوره حاصلات ترلاسه کوي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته ویل چې له 2019 میلادي کال را په دیخوا د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ بزګرانو لپاره شپږتیا ګلخونی جوړې کړې دي د نوموړي په وینا د دغو ګلخونو له ډلې شپږ سلویښتي وړې او سلویښت نور هغه لوی ګلخونی دي
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیه چین او ایران نه غواړي چې دای بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سي ترامپ په یو خبری غونډه کې هغو دلایلو ته هم اشاره وکړه چې پر اساس یې د ده په وینا دغه درې هیوادونه یې د بریا مخالف دي عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی څاروان صاحب نور جزئیات څه دي
ډیر مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي حکومت به د روسیې چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر د میاشتې د ولسمشر په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري د په عین حال کې ول باوري دی چې دا درې هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي ترامپ د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتي ضد امنیت د ملي مرکز د رئیس بیل افانینا د مخکینی خبرداري په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي چې درې واړو هیوادونو ته ځیر ووسی او پوکار هم ده چې محتاط ووسی ایفانینا ویلی د امریکا د استخباراتو ارزونه شي چې چین هیله لري چې ترامپ انتخابات وبایلي مسکو په دې کار کوي چې دیموکرات کاندید جو بایدن کمزور شي او تهران په دې لټه کې دی چې دیموکراتیکي ادارې زیانمن شي ولسمشر ترامپ روسیې ته په اشاره وویل فکر کوي چې ډونالد ترامپ به روستنی کس وي چې روسیه به غواړي چې د امریکا ولسمشر شي، ځکه چې د امریکا تر بل هر ولسمشر د روسیې په وړاندې سخت دریز لري. د دې دلیل د ناټو پر غړیو د دې تړون د لګښتونو په خاطر د هغوی د ژمنو د پوره کولو لپاره فشار لکه چې د ولسمشۍ دوره پیل شوې، د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې کار کول او د بالټیک سمندرګي په تل کې اروپا ته د روسیې د غازو د نلیکې د جوړېدو مخنیوي وباله. ترامپ وویل ایران هم غواړي چې د انتخابات وبایلي، خو زیاته یې کړه که انتخابات وګټل له ایران سره به ژر حساب تصفیه کړي. د زیاته کړه ایران ډېره هڅه کوي چې جوړ جاړی وکړي، خو دی غوره ګڼي چې ایران د ده پر ځای له بایډن سره معامله وکړي. ترامپ دا هم وویل چین غوره بولي چې بایډن بریالی شي او که نوموړي انتخابات وګټل د امریکا مالکیت به د چین شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. پرون شاوخوا 500 کمیټو خپل کارونه پیل کړل چې تقریبا د دوی کاري راپورونه بشپړ سوي دي. په دې جرګه کې د 260 شوزو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده. پیروزه عزیزی د جرګې په تالار کې ده، نور جزئیات له هغې څخه ورو. پیروزه جانې، دغه شپه سره وندې په جرګه کې؟
دا مهال چې زه دلته یوم اکثریت خلک سره خبرې وکړلې، د اکثریت کمیټو یعنی د 15 شاوخوا د 15 کمیټو کارونه په بشپړ ډول پای ته رسیدلي دي، او دوی خپل گزارشونه هم د جرګې دارالانشا او د کمیسیونونو مشرانو سره شریک کړي دي. د پاتې نورو دلیل دا دی چې تر اوسه یې نه دي خلاص کړي. ویل کېږي د ننه مشکل دې چې خبریالان دلته راشي په تالار کې د یوې میرمنې او یو دیني عالم ترمنځ شخړه شوې ده، او همدغه دلیل و چې هغې شړې یو څه ټایم نیولی یا وخت نیولی ده، او د دوی کارونه یو څه شاته پاتې دي. خو دلته مې له څومره کسانو او څومره د جرګې له غړو د کمیټو له غړو سره مې چې خبرې وکړلې، هغوی وایي چې البته دغو کمیټو چې هغوی خپل کارونه پای ته نه دي رسولي، وایي چې تر دویمه وقفه کې یعنې تر 2 یا 2:30 بجو پورې به دوی خپل کارونه پای ته ورسوي، او د ورځې تر پایه به په بشپړ ډول د ټولو کمیټو کارونه پای ته ورسیږي او خپل گزارشونه به هم له دارالانشا سره شریک کړي.
پیروزه جانې، د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع څومره اجماع ښکاري د برخوالو ترمنځ؟ یعنې دوی پر دې موضوع کوم موافقه تر رسیدلې دي؟
ځلې سم ما تر دې ده چې دلته راغلی میګریشن او یا 15 کسانو سره مې خبرې کړې دي. په دې کې 15 کسانو ما ته وویل چې دوی په دې راضي دي، غواړي چې طالبان په دې صورت کې، البته دا 400 طالب بندیان په دې صورت کې بند آزاد شي چې چیرې افغانستان ته پرشتینی ډول سوله راځي. دوی وایي چې حکومت باید دوی ته ضمانت ورکړي، تضمین ورکړي په هغه صورت کې چې دوی طالبان له بند آزادوي، نور حتما د یا سوله راځي او یا هم دایمي اوربان ته زمينه برابر شي او بلاخره دایمي اوربان دي وسی.
ډېره مننه فیروزه عزیزی وی چې د مشورتي لوی جرګې له تالارې تاسو ته راپور درکوه. نن د دې جرګې دویمه ورځ ده، د مشورتي لوی جرګې په اړه د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه اورو.
ما امینه وردګ هم بغلان کې یو مدني فعال. زما په شخصي نظر باندې چې دغه مشورتي جرګه به د یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې، او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نه متقه خواسته دي چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي، د ملت په نفع باندې وي.
نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو، دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي، بلکې نور هیڅ خطو هیڅ خګنه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي، ځکه دا جرګه د حکومت لپاره بلل شوی او تر ډیره کسان په دې کې شته چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړلې، د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمایزه کچا باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای، دا جرګه به حالت سم جرګه او یا هم کچره قانونیت تر اسوي، هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو ور خلري د حکومت پر ننګه.
یم عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو د افغانانو د دیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خلاصن په دې باندې موافق ناسو زم غټ پیسې په دې جرګه باندې د افغانانو باندې سي هغه موافقت نامه چې په قطر کې سي او طالبانو د امریکایانو ترمنځ په باندې دولت موافقت کړې زما باندې باید هغه عمل شي وای لازم نه ودونه غټ پیسې په دې جرګه باندې ولاړ سي د افغانانو او زارزو کومه چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټای کړي او د موږ ټول افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
د مشورې لوی جرګې په اړه مو د بغلان ولایت د ځینو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. ځینې عام افغانان د 400 طالبانو د خوشی کېدو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې وایي چې د طالبانو خوشی کول به د سولې دروازه پرانیزي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دوی خوشی کول له سولې سره مرسته نه سي کولای. رحمت الله افغان په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
په داسې حال کې چې د 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه نن په کابل کې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده، یو شمېر ولسي وګړي د دغو بندیانو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې یې خوشي کول غواړي، خو ځینې نور یې غواړي چې له قانون سره سم باید مجازات سي. هغه افغانان چې له خوشي کېدو سره یې موافق دي، دوی وایي باید دغه طالبان د اوربند او جګړې ته د نه ستنېدو په شرط آزاد سي.
چیرته همدغه زندانیان خوشی کیږي، د دوی له خوشی کېدو سره سم باید د دوی لیست هم خپور شي چې ټولو ته معلومه شي چې دلته مجرمین تر کومه حده دي. پکې
زما نوم اکبر خان د کندوز ښار یو تن اوسیدونکی. د دوی په خوشی کېدو سره د سولې خبرې اترې یعنی بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي، مثبت ګام بلل کېږي چې دوی خوشی.
خو ځینې نور بیا وایي چې له دې وړاندې 15,000 سل نور طالبان خوشی سول، خو په جګړه کې هیڅ کوم کمای را نغی، نو د دغه خوشی کېدل هم هیڅ ګټه نه لري.
سلام د پکتیا ولایت سیدونکي، چې دغه لوی جرګه سره در سو سلور زره بندان سره خوشی سو، دغه پاره ول لوی جرګه را در نه کس دغه سلور سو بندان پاره د لوی جرګه در نه د خلکو وخت زای
د خلکو انتقادونه په دې شکل دی او چې باید د اول خود سولې د مخه خندونه لري کی او په دغه ختم کې فسادکانه شکل باندې د سولې پروسه مخته یوړسي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د لوی مشورتي جرګې په پرانستون کې وینا کې د 400 طالب زندانیانو واک او صلاحیت د جرګې ته ورکړ. د سولې لوی مشورتي جرګه په کابل کې روانه ده چې د 400 ولایتونو شاوخوا 3,200 تنه استازي پکې ګډون لري او مشري هم د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:28 دي. نن د مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده چې دا جرګه سم روانه ده. په دې مشورتي لوی جرګه کې د 200 میرمنو په ګډون 3,200 کسانو برخه اخیستې ده او د جرګې مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. په کابل کې ورځپاڼو پر دې موضوع لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه ساپۍ ورته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړې لوړاندې معلومې دي. وړاندې راغلی حکومت پلان لري چې دغه 400 طالب بندیان خوشی کړي، خو غواړي چې دغه پریکړې مشورتي لوی جرګه تایید کړي. سرمقاله لیکونکي دا جرګه نمایشي بللې او لیکلي چې دا جرګه یوازې د دې لپاره جوړه شوې چې د حکومت په پریکړو د تایید مهر ولګول شي. هیواد دولتي رسپانی لیکلي چې له جرګې پراخ ملاتړ شوی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې د جرګې له پریکړو خپل ملاتړ اعلان کړی او په کور دننه هم د بیلابیلو لورو د جرګې د ملاتړ غږونه پورته شوي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان چې د جرګې غړي به یې د سرنوشت په اړه سلا مشورې کوي، هغه څوک دي چې په خطرناکو حملو کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال د کابل د زنبق سلور لاري حملې ته اشاره کړې او لیکلي چې په یادو زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په ورته حملو کې لاس درلود. سرمقالې لیکونکي لیکلي دغه ډول خطرناک مجرمین باید ونه بخل شي. که څه هم افغان حکومت ویلي په یادو زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، خو د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې د بندیانو کې یو شمېر بهرني جګړه ماران هم شته چې په وینا یې د افغانانو په وژنه کې ونډه درلوده. ورځپاڼې لیکلي دلته مهمه مسله دا ده چې جرم جرم دی که هر وخت د هر چا لخوا ترسره شوی وي یا کېږي، نو یو ورځ به هرو مرو په اړه قضاوت کیږي، که څه هم دا قضاوت لري یا نږدې هم وي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د افغانانو د قاتلانو د بخلو صلاحیت په قضا او قانون پورې اړه لري. او ویسا ورځپاڼې هم د لویې جرګې جوړېدو ته اشاره کړې او سرمقاله یې په دې پوښتنې پیل کړې چې ولسمشر د دغې جرګې په جوړېدو سره څه اجنډا مخته وړي. وړاندې راغلي ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې په جوړېدو سره د حکومت د دوام په لټه کې دی او غواړي په دې برخه کې جرګه ورته د تایید رایه ورکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې ابزاري ګټه اخلي چې دا به د ملت لپاره د زغملو نه وي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې د سولې لپاره خنډ جوړول افغانانو ته د زغم وړ نه دی.
تاسو آزادي رادیو ته واجهست. په افغانستان کې د غرمې 12:13 سوې د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې له فریبا زاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملي مشورتي لوی جرګې د 500 کاري کمیټې بحثونه پای ته ورسېدل. دغه شبه د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله چې د دې جرګې مشري هم کوي وویل چې دغو کمیټو د 400 طالب بندیانو د مشروط پر مشروط خوشې کېدو باندې موافقه وکړه. د اته تنه چې ملکیان هم پکښې دي په هرات ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا د یو وشتل سوي توغندي له کبله ټپیان سوي دي. د هرات والیوان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو لخوا دا توغندي په تیروتنې وشتل سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب هم وایي چې اته تنه دغه روغتون ته وړل سوي دي چې یو لس کلن ماشوم، څلور نارینه او درې پوځیان پکښې شامل دي. شپاره سو وسلوالو طالبانو ته په بلخ ولایت کې مرګ ژوبله وشته. د دفاع وزارت په ویلمې کې چې نن خبره سوې راغلي چې د طالبانو یوې ډلې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په وزیر آباد سیمه کې د بریت پلان درلود چې افغان هوایي ځواکونه یې مخه ونیوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس د کرنې ریاست مسؤولین وایي په دې ولایت کې د پستې باغونه په ډیرېدو سره به افغانستان د سیمې په کچه د پستې د رقابت بازار ته راووځي. دغه چارواکي وایي د دې ولایت پسته به سږ کال 16,000 ټنو ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به سبا یکشنبه په هغه ټلیفوني کنفرانس کې شرکت وکړي چې پکښې له لبنان سره په مرستو بحث کیږي. د فرانسې، لبنان او نورو هیوادونو مشران هم په دې کنفرانس کې برخه اخلي. ایتالیا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر د سپتمبر تر 8 نیټې پورې تمدید کړل. ایتالیا یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل پر مهال تر ټولو زیات ځپل سوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي حکومت به د روسیې، چین او ایران له لوري د امریکا د نومبر میاشتې د ولسمشري په انتخاباتو کې احتمالي لاسوهنه په غور وڅاري. د په عین حال کې وویل باوري دی چې دا درې سره هیوادونه نه غواړي چې د انتخابات وګټي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 50 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشئی موادو کاچاکونکو هم شامل دي. خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 بیا کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 90 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شي او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو دغه ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14مه نیټه په کوف آف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي د ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په یو بل پیخه کې 28 لیټر شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د مونې ورستې پیخه دا چې دوه کسان کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری ازادي رریته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپل خېټو کې پټ کړی او کندوز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشې موادو قاچاقون کې هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه کړي وي له ځانه نه خبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کې زمونږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا څه شایسته چلی می درته پیدا کړی ده چې په ټوج باندې کې به دې نه ویلې ده.
ما لیدلې ده خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشې موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکو دي. د حکومت په خبره به دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی او په پام کې ده چې لوی جرګې پاړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنی چې ولسمشر یوازې کولای شي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوی وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 15 لیست څخه پاته بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نور هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی، نو خو واضح خبره ده هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت زیات احتیاط سره کار وکړي او بینني جنبه باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه کدی غواړي چې جنگ په افغانستان کې کم کړي د جنگ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنگ تسهیلات د سبا ټول قاچاق کی مواد مخدر.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی وو چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاقو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورن دی.
مرسلین ارسلاوی چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لارې هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته کړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاسلودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نغدې پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزانه نه خبره او بی پرواوی وسلی ور سره وی او لاری نسی. کله چې څوک ودروي هر څه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وی وژنی. کچیر دوی انسانان وای وجدان دلوده او پسد کی وای، نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هر څه غلا کوي هغه ټپ کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له عمله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
در کل مردمای معتادین هستن.
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاری، د دوی پیژندل ګران کار دی ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري
یا کې شراب او چیزا.
خو هغه معتادین چې غلاوی کوي پر نور معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو موتا چې شپه ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستي چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش متادین در
په کابل خار کې رښتیا هم چې متادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي رښتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان لمخې به متادین د کابل خار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای هم دست
د متدینو د جرمونو په اړه اندیښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپین ورځ آزادانه نشي کوي، خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د متادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د متادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې متادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو متادینو درملنه شوي او متادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کوم میتودونو د متادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز لوي اجتماعي کارکونکو زمری الکوزي سره مرکه کړي او په پایل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
موږ هم په هواي پروګرامونو لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلاوي د گزار سره هم په هواي ورکو، اته کې خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو. د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هواي پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر، د نرس، ټولنیز کارکوونکي دي. بیا ځو ساحې ته د متعدین تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات ورته وایو چې د ټولنیز لنګانو څه اثرات، منفي اثرات لري، د اقتصاد لنګانو او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. ولغه مریض بیا موږ رامنګه هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کیږي. ولغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ ولغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کیږي. ولغه بیا موږ ورته فاميلي غواړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو. بیا موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو، داخل د بستر کې موږ اصل علت پیدا کوو چې علت شي چې دای ولې رکت شوی ده، یا بیا علت پیدا کړي چې دای والی پریدی، بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دا کوو چې دا علت د دې مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلود یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې تو هغه فاميلي مشکل ورته حل کړو ترڅو دای بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لا غینه کوم مرحله د تداوی په برخه کې دلته پیلېږي یو مریض باندې؟
شفخانی ته چراغ له دیوراز موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو، دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازه کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار د ډیر دوز شته دا کم کا که کم کې ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو د اعراض علائم هغه هم تاثیر پرې کوي. د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیات بعض مریض وایي زه زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دورای ډیر دوام کوي، یار الله سیاست سوال سپوري دوام کوي. بیا د ډیټاکس شو بیا د موږ مراحل د تدریس او دور ته شروع کوو. بیا د مرحله د هغه د نگهداری په هغه وخت کې بیا سره شروع کیږي چې دوی په خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې موږ ساتو.
تاسو د خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسيږي. نو تاسو د کارونه کوي، مشخص متدین تاسو ټارګټ کوي یا هغه هدف ته کوي ځان ته چې تشویق کړي راشي که په عمومي ډول هغه متدین چې سرکونو کې انګرېزي بې وزله دي هغوی هم راټولوي؟
موږ پروګرامونه عامه دي،
ټول دی اول څوک چې روغ دی نه دی هغه ته د په هواي پیسې کې هغه ته آگاهی ورکو دي زر ازرار د مواد مخدر برک بیا چې روغ د کسان ته چراغلو دا بیا راولو ورته موټیل بیا هغه څوک چې منګه پروګرام ته مطابق نه بیا غوی منګه لیګو ریفر کو نور مراکز ته ځکه دوی د شپې دلته من خو دی ورځ بستر لرو د شپې نه لرو منګه اکثر هغه مریضان راول چې دوی د کور سرپرست دي کوی روډي راولون کې دوی کور ایواز پاتې کیږي بیا منګه بیا د خدمات دلته دا شپخانه منګه یم د کسانو لپاره
یعنی مشخصه
بله مشخص خاص دم دغه لپاره
هم روغ دو کسان چې یو کارم کې یو ژوند مخبل
وو څنګه یو کار لري یو مصرفیات لري تقریبا کول شي بیا اکثره دا 15 څلور ورځې کې تیرم کول شي چې منګه اجازه ورته ورکو چې ته لاړ خپل کارم څنګه کوه بیا راځه جلسو تم راځه دلته کدي وخت ورته که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا منګه ورزو یا محل د کار ته ورزو یا کورو ته ورزو
یو مری ستاسو سه شرایط مسکړي چې دلته راشي او بیرته د ستاسو مرکز نه بیرته وځي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وځي تاسو د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده وکړي او تاسو داسې تشویش نسته او تاسو ورته سه شرایط وځي کړي
موږ سره تشویش موږ خدا څنګه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست جوړي راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبا یې موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالا مازیګر د چې خپل د ټول خدمات د ورځې اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مارتون شو درسونه شو دا ټول اخلي تر 3 بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا مازیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کار دوا ورکی کني اکثره موټیویشن هغه موږ ډیر مخکې بیا وسه
هغه تشویقوي
تشویقوي بالکل
ډیر ښه پاستې دینه چې د تدوی په برخه کې تاسو دا کارونه موکو چې سم خورازي دلته یو څوک تدوی وشو اخینه ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تدبیر کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شماري ورته لیکو چې دا شماري د موږ دغه شماري بیا په دغه فارم کې دوی ته چور کو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړو تر یو کال موږ دوی تعقیبو کوم مثال د کار درلو کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته زی دای مړ ژوندۍ کې اشتراک کړي دای اما خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اڅوید په دې ماراتون دا ورز دکو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت ورسته پاتیو دای برته داخله او جامعه ته کورانه ته برته داخله تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خي چې دغه مریضان موږ دغه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمالي مواد
رازا اکرم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چا زمونږ کور ته خطر اچولی و پلار یې راته ډېر تهدید کړی و فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست وم یو نفر هم منډه یې واله پولیس هم ورپسې یو شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لید خلاص مې کړه دا تاریاک وو هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکه نور هماغه لحظه زما د ژوند بدبختي وه نو چې تاریاکي شومه بعد د هغې نه باید شیشه شو نه پوډر شو مې وکاله کېږي چې زه عملي یمه اوس اول وختونو کې ښه ومه فامیل هم رانه خوشحاله وو پیسې مې هم رالېږلې ورته بیا چې عملي شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به هم کار مزدوري به هم چې کول هماغلته به هم عمل باندې مصرفولې
چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پېښ چې دا داسې عمل کوي د هغې ځینې وشړل م زه بېرته به راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بېچاره مې ډېره سخته مریضه وه د سات وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پل سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لاړو یو کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو ما ته یې د جب نه طلا را وباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې د کمه نه کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولی وې ما خو غلا وکړه د هغې ځینې بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو غلا کوه یو شی کوه بل شی کوه هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه خپل زوی به مور ته ویلې مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه دا چې پټ نه کړي زموږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کیږي او وایي چې بېخي سپینګری کیږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړی
ولی نه غواړو راز خدای دې راولا
خوره داس پېد در وکړځو چې مې نه داړي
چې خبرکشه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده تاسو ښه یاستې، په خیر راغلی.
ته ښه سره جوړه یې؟
راز خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دا غبالښت خورته کیده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم ډېره تږی سم، ما ستاسې کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندې وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وښوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دا دی او به میراوړي.
خیر اوسې لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس داره ته وایه چې شین چای چکی که تور؟
خوري چای نه چشم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کیږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیر سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت دې خدای راوله.
ښه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زو استړی مشه؟
خیر وسه دی.
لالا استړی مشه؟
خیر وسه.
زو یا نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شایستان چې لیمه در ته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې بجنې ویلې ده.
دا خو خزیره دی.
موري زه خو نه ما خبره، دنجلې څوک ده؟
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژیړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تیره شه بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژیړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوند والې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.